عاملونه دي. ځوان ګوره کچیر ته زمنګ ملایان په کلو کې یا په خارونو کې اده خپل تبلیغ لاره هغه څومره زواک چې دوی په لا هم زمنګ په ټولنه کې لري لاغنه په ټوله معنا کار واخلي او پرختین ولی سره لکه څنګه چې اسلام د ځان مرګ بریدونو پاړه د منې کوم خبره کوي دوی دغه تصویر وړاندې کی ترڅنګ موږ باید ځوان ته بوختیا هغه باید بوخت وساتو ترڅو په هغه خالیګاه کې پاتې نشي د ذهن چې د ملایانو دغه ډول خبرې ورسره هغه شي. دلته څو مسلې دي چې ځوان ورته اړتیا لري. یو دا باید موږ ورو ورو موږ خپله ټولنه د تعلیم طرف ته بوزو او دغه هم له ټولو مهمه لار همدا ځوانان دي چې دوی کولی شي خپله ټولنه د تعلیم په مخه باندې روانه کړي. بل لکه څنګه چې ملګرو مخکې یادونه وکړه د ځوانانو یو ځای کول د هغوی یو ځای ناسته کله چې ځوانان سره یو ځای کښېني او دا تنهایي لمنځه لاړه شي نو بیا د دوی په ذهن باندې هر ډول خبرې تاثیر نه شي کولای. دا ډیره مهمه خبره ده. بل موږ ځوانان پرته له دې یعنی دا نه چې موږ د هغوی ته ضرور د هغوی ته یو روزګار پیدا کړو هغوی د سار له کوره ووځي او چیرته دې لاړ شي. زه یو ډیره عادي خبره کوم که په یو کلي کې د ځوانانو د خوشي یوه لوبه ده دوی یو څو یوه ډله ولري چې تقریبا لس دولس ځوانان وي او هغوی هره ورځ مازدیګر راځي تر مازدیګره پورې په خپلو ځمکو کې کار کوي بې سواده هغه د ځوانان دي او دوی مازدیګر د خوشي لوبې دپاره سره یو ځای کېږي. دغلته په دې کلي کې د ځوانانو یو قوت شته او له دې نه موږ انکار نه شو کوو دا به همدغه د خوشي لوبډله وي. په دغه ډول بوختیاو کې هم د دیني عالمانو تاثیر باید په دغه علي هغو باندې ډیر کم وي چې هغوی د دا ځوانان زرمنګ بریدونو ته هغه کې. نو دا یو ډیر عادي هغه ده چې دغه ډول کارونه موږ په ښه په اسانه کولی شو یعنی د بهیر د جوړېدو نه مخکې یعنی د سپورټ په برخه کې که موږ په کلو کې دا شی رواج کړو دا به ډېر ښه وي. مثال د خبرې په دې وروستیو کې د کرکټ لوبه په افغانستان کلو ته رسېدلې ده او دې ډېر لوړ تاثیر ښودلی د ځوانانو په بوختیاو کې او له دغه هغو نه په غیر مستقیمه توګه که څوک یې مني که نه مني دا یوه ښکاره خبر ده چې دغه اړخ هم د ځانمرګو بریدونو په مخنیوي کې ډېر غټ کار کړی. او بل یوه خبر که زموږ کورنۍ او زموږ مشران واوري چې دا د مدرسو دپاره که موږ چېرته دیني زده کړې کوو نو لږ تر لږه دیني زده کړې دې په خپل جغرافیي حدودو کې وکړو یعنی د دې لپاره د باید زمونږ کورنۍ زمونږ ځوانان یا ماشومان نورو ملکونو ته نه لیږي او په ځانګړې توګه پاکستان ته دې نه لیږي ځکه هلته ښکاره خبر ده چې ممکن یو پاکستانی په خپل زوی باندې دیني زده کړې وکړي خو چیرته چې یو افغان ګوري نو هغه نه به دی ځانمرګی جوړی او د افغان دولت پر ضد به استعمالوي. ولسمشر چې کله ځانمرګي برید کوونکي بیرته معاف کوي دا ښکاره خبر ده. دغه ځوان چې ځانمرګي برید ته راجوړ شوی دا هم د مذهبي عاطفي لارو څخه دې ته برابر شوی دی چې دا د ځانمرګې برید وکړي. نو د ولسمشر دغه ډول کار دا ډیر تاثیر لري ځکه ډیری ځانمرګې برید کوونکي هغه معصوم وي یعنی د هغوی عمر هم دې ته نه وي رسېدلی چې هغه د سړی ډیر ګرم کړی شي او دا یو اړخ یې ښکارم دی هغه د نورو لخوا نه دې ته برابر شوي دي چې دوی د ځانمرګی وکړي یعنی خپل رول یې پکې ډیر کم دی. وس یعنی ولسمشر تر اوسه داسې خلک نه دي یعنی د ننګرهار پیښه که موږ راواخلو هغه هم د ځانمرګې نه کمه نه وه د کابل بانک هغه کسې معاف نه کړه هغه په اعدام باندې محکوم شو خو کوم چې معاف کړي دي هغه ټول معصوم وو یعنی ډیری داسې وو چې دولس دیارلس لس کلن ماشومان وو. دغسې خلک باید هغه شي خو د امنیتي ځواکونو لخوا باید هغه څار شي او یوازې هغوی نه باید هغوی کورنۍ هم وڅارلی شي چې دغه ماشوم یو ځل بیا هغه چوکاټ ته نه وسي چې په دویم ځل بیا راولېږي لکه څنګه چې ځینې پیښې داسې وشوې ځینې استثناعات وي. نو د ولسمشر دغه کار د ځانمرګو بریدونو په مخنیوي کې که تاثیر لږ لري خو په دې کې ډېر اغېز لري چې د خلکو ذهنیت بدلوي د هغې کورنۍ ذهنیت بدلوي. که موږ په یو کلي کې د یوې کورنۍ ذهنیت بدل کړو د یو کس ذهنیت بدل کړو دا په ټول کلي باندې تاثیر درلودلی شي. نو که موږ یو ځانمرګی یو لس کلن ځانمرګی بیرته خوشي کړو چې بیرته خپل کلي ته ځي زموږ د ځواکونو زموږ د نظام هغه ټول مثبتو خواوو باندې دا پوه شوی او دا هلته خپله خبر په آزاد مټ باندې کولی شي او دا تاثیر لري.
او استاد که تاسو موږ ته ووایئ چې ځوانان ته څومره زمینه د دیني زده کړو په خپله مثلا په شمال کې په بلخ ولایت کې په افغانستان کې برابره ده تر اوسه دوی لاړ نه شي نو ګاونډیو هیوادونو ته دې زده کړو لپاره
په هر سیمه کې په هر کلي کې جماعتونه لرو هر جماعت یو ملا لري نو هر کورنۍ لومړی خپل ماشومان د مکتب پر ځای جماعت ته لیږي دغه په خپله یو ښه ځای دی. بیا هم سربیره پر دې په ځینو سیمو کې مدرسې هم شته، لکه په دغه بلخ سیمه کې هم څو ځای مدرسې موجود دي چې دغه مدرسې رسما حکومت سره ثبت شوي دي، او دوی کولی شي په همدغه مدرسو کې درس ووایي. په دغه مدرسو کې به سره کم شي کمې نیمګړتیاوې احساسه پیدا کړي هغه تر ډېره کمې دي. سروې لپاره هغې په مکتب کې هم دیني مضامین شته چې موږ ترې سترګې نشو پټولی، په هر مکتب او حتی پوهنتون په کچه باندې هم دیني مضامین شته. خبره دا ده چې ملایان او په سیمه کې چې کوم عالمان دي دوی باید د مکتب مخنیوی ونه کړي، باید دوی په جماعتونو کې حجرې جوړې کړي، هغوی دینی مسائل زده کړې ورکړي، او تر څنګ باید مکتب ته هم تشویق شي. په ډېرو سیمو کې ځینې ملایان د مکتب د مخنیوي لپاره تبلیغونه کوي او وایي چې مکتب ته مه ځئ، دا په خپله یو بد اغیزه کوي د علم او د پرمختګ مخنیوی کوي. نو سره له دې چې مکتب کې هم دیني مسایل زده کړې شته دي، همدارنګه په جماعتونو کې هم دوی کولی شي هغه زده کړې ترلاسه کړي څومره چې کولی شي دوی غواړي په نورو سیمو کې ترسره کړي. یو ګټه به دا وي چې دوی ماشومان دوی اولادونه به د دوی سترګو مخ کې وي او دوی په وړاندې وي، او کله چې بل ځای لاړ شي نو ښکاره خبره دوی به ترې خبر نه وي چې هلته دوی څه شی وایي، یا زده کړې کوي او یا کوم بل چې دپاره تشویق کېږي. خصوصا هغه ماشومان باید ونه لیږل شي په نورو سیمو ته، سنونه یې بیخي لږ دي، هغه باید خامخا په خپلو سیمو کې. نو زه ویلی شم چې په هره سیمه کې جماعتونه موجود دي، دیني زده کړو لپاره امکانات موجود دي، همدارنګه مکتبونو کې هم دیني مسایل تدریسیږي. نو هیڅ اړتیا نه لیدل کېږي چې یو ماشوم د دوی ولیږي بلې سیمې ته تدریس لپاره. دی
ملک صاحب ویل کېږي څوک چې ځانمرګ برید کوي هغه جنت ته ځي، تاسو په اړه باندې دا څومره قتل دی؟
په دې خبر باندې علما ښه پوهیږي او علما ته دا خبره ښکاره ده، خو کله چې موږ د خپل علما سره ناست او پاته کړی، مثال خپل استادان نه څنګه زده کړی، نو هغه احادیث موږ ته بیان کړی دي، نو هغه دا مخکې ما د خبر ته اشاره وکړه چې د پیغمبر علیه السلام حدیث دی، نو چې وای یو انسان په باندې هغه د خپل د بدن غړي د حق لري د حفاظت، لکه مثال سترګې دي، لاسونه دي، ځان ده، مغزه دي. اته لکه یو حدیث بیانیږي وای چې پیغمبر علیه السلام ته یو خزینه راغله، هغه پوښتنه وکړه پیغمبر علیه السلام نه چې د روژه څومره وخت ده فرض ده، نو پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې یو میاشت. نو بیا پوښتنه وکړه لکه چیرې دا کال دولس میاشتې څوک روژه نیسي، نو دا څنګه کې؟ نو پیغمبر علیه السلام اخو بس پوه شو په ده باندې، ورته ویل خاوند راولېږه. نو خاوند چې راغی، خاوند نه پوښتنه وکړه چې ته په یو کال کې څونه روژه نیسې، هغه ویل چې زه یو کال کې زه دولس میاشتې روژه نیسم. نو پیغمبر علیه السلام دته ورته ویل چې ته دولس میاشتې روزه د څه لپاره نیسې؟ نو دوی ویل چې د ثواب لپاره، چې الله پاک ماته د ګناهونو عفو کړي او جنت زما په نصیب شي. نو بیا پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې په تا باندې خو دغه سترګې دا حق لري چې ته باید چې د ورځې ګرځې، نو شپې له خوا نه دته خوب یو سترګه خوب وکړي چې سترګې دې پټې شي، ستا ذهن ستا ماغزه چې د ورځې ټول ورځ کار کوي دا باید آرام شي، ستا دغه بدن غړي چې مثال خپې دې خوږیږي انرژي مصرفوي، ستا بدن ته باید راحت ورکړل شي. ایدن تر څنګ بیا د خپل د کورنۍ اشاره ورته وکړه چې ستا خپل ښځه په تا باندې حق لري، یونو چې ته دغه د نفس خواهشات ورته پوره کړي. یعنی د دې حدیث نه داسې معلومیږي چې نو د خپل د ځان حفاظت چې یو چا باندې فرض شي، نو چې دا کله مونږه به وخته د منځوړو قتلوي، نو د جنت به څنګه زمونږ ته خدای مونږ ته په نصیب کړي؟ نو زمونږ علما او دغه شی ویلی مستند حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام دا شی بیان کړی دی. نو زه دا وایم چې جنت خو په هغه باندې لاسته نه راځي، انسان چې څومره ژوند کوي باید خپل ټولنې ته د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې خدمتونه باید وکړي چې تر څو پورې جنت زموږ ته خدای را په نصیب کړي. جنت په دې نه ده چې موږ خپل ځان ووژنو، جنت په دې لاسته راځي چې موږ خپل ټولنې ته څنګه خدمت وکړو. لکه مخکې چې استاد دی خبر ته اشاره وکړل چې په کلو کې جماعتونه دي، او اوس مهال مدرسې، یعنی په یو وخت کې په ټوله ولسوالۍ کې دوه مدرسې وې زموږ د بلخ ولسوالۍ کې، اوس لنې کمرغه د بلخ په ولسوالۍ کې په لسګونه مدرسې جوړې شوې دي. نو د دې مدرسې جوړېدلو هغه لامل څه و چې دغه سیمه موږ ولیدل چې زموږ د اولادونه تلل پاکستان ته، یا د کرخین هغه غاړه د تعلیم لپاره، دینی تعلیماتو لپاره، الته بل څه تینه جوړېدل. نو اوس د خدای فضل دی چې مدرسې جوړې شوې دي، نو دلته اوس زموږ هغه ځوانان په دې مدرسو کې تدریس کوي یا زده کړې کوي، دینی تعلیمات زده کړې کوي. نو د دوی لپاره ښه دا ده چې په خپله سیمه کې درس ووایي، او زموږ کوم علما چې دي هغه دا خبر ته یعنی واقعی علما چې دی لکه مخکې احساس صاحب اشاره وکړه چې دینی علما زمونږ هیڅ کله دا خبر نه کوي چې خلک بیلارې کی، خو هغه کسان چې هغوی علما نه دي، د علماو په نامه راوتلي دي، د علماو د نوم نه ګټه پورته کوي، اصلا هغه علمیت نه لري، پوهه د کچه د هغو راټیټه ده، صرف د علماو جامو کې را داخل شوي دي او زمونږ ځوانان بیلارې کوي.
احساس مخکې له دې خپل وروستۍ پوښتنه تاسو نه وکړم، تاسو خپل پیغام ووایئ د ځوانانو ته، د افغانستان ټولو ځوانانو ته تاسو پیغام لرئ، او وروستۍ پوښتنه مې دا ده که داسې بریدونه دوام ولري افغانستان به په کوم لوري ته بوزي؟
پیغام خو به زه دومره ووایم چې په ځانګړې توګه خپلو همزولو ته، ځوانانو ته چې دا وطن کار ته اړتیا لري، دا وطن آبادېدو ته ضرورت لري، که نور هیڅ ته نه ګوري لږ تر لږه د خپلو ګاونډیو هیوادونو ته دې وګوري چې تر دې چې که په هر حساب که د تاریخ په حساب یې راواخلو زموږ سیالان نه دي، یعنی زموږ نه ډېر ټیټ دي، خو زموږ خپل د جهالت، زموږ ناپوهۍ، زموږ بې تعلیمۍ موږ دې کچې ته رسولي یاستو چې اوس موږ په هېڅ کې هم حساب نه یو، او د نړۍ په کچه یو داسې قوم یو، یو داسې ملت یو چې باید خلک راپورې وخاندي او موږ ورته غلي اوسو. نو یوازینۍ لار دا ده چې زموږ ځوانان باید د تعلیم د ترلاسه کولو دپاره شپه ورځ خواري وکړي، او د همدغې لارې نه یو داسې سیاسي شعور پیدا کړي چې لږ تر لږه دغه ډول فکرونه او دغه ډول طرحې چې نن په موږ باندې عملي کېږي او له دې څخه خلاص شو. دې یوازینۍ لار دا ده چې موږ باید کار وکړو، تعلیم وکړو او خپل ځان ورسو. د ځانمرګو بریدونو د لړۍ د ډېرېدو مسله به دا وي چې یوازې ملک نه، بلکې دا به دا سیمه هم یو یو داسې بحران سره مخ کړي چې له هغې څخه خلاصون به د انسان له وس څخه بیا وتې خبره وي، ځکه دا فکر که همدا اوس یې مخنیوی ونه شي او دا د انسان دماغو ته ورننوځي، نو دا به بیا هغه حالت یې زموږ د ټولنې لکه څنګه چې یو ځانمرګی دې ته برابر وي او هغه نه دا ورک وي چې دا ځانمرګی د اسلام په خاطر کوي او دا د مسلمانانو په منځ کې ولاړ دی، خپل ځان له منځه وړي او د ټاکلي هدف پر ځای ډېر مسلمانان په وینو باندې لړي او خپله بیرته همدغه چوکاټ ته زیان رسوي. نو بیا به زموږ ټولنه خدای مکه همدغه برید ته رسېدلی وي چې هیڅوک به یې مخنیوی نه شي کولی. په دې کې زه یو ځل بیا وایم چې د دولت تر څنګ زموږ د دیني عالمانو او د دنیا عالمانو تر څنګ په ټوله معنا له ټولو نه ډېر رول پکې د ځوانانو دی، او چې ځوان باید د یو داسې سیاسي شعور خاوند وي. زه یو خبر نه اضافه کیږي چې مخکې ملګرو یوه خبره وکړه چې که موږ کلو ته لاړ شو نو څنګه به دا خبره وکړو. هیڅ مشکله نه ده، هر کار ممکن د یو کار به ستونزمن وي، سخت به وي، په پوره معنا به نه ترسره کیږي، خو د ترسره کېدو څخه هیڅوک انکار نه شي کولی. که موږ خپل کلي ته ځو او دلته ښار کې اوسېږو، یو دوه ټکي تعلیم هم کړی، که د خپل کلي بې سواده ملګرو سره یو ځای کېږو، کاره جمعه ځو او د جمعې د شپې یو بنډار ورسره کوو، موږ د هغوی ذهن ډېر ښه خلاصولی شو. یقین وکړئ چې د هر چا د خبرې نه مخکې به هغوی زموږ په خبر باندې یقین کوي، او له همدغې لارې موږ ډېر په اسانه کولی شو چې په خپله ټولنه کې مثبت بدلون راولو او دغه لړۍ خدای مکه چې اوږده شي باید مخنیوی وشي، او انشاءالله چې مخنیوی به کیږي.
خوږو اوریدونکو، دا زمونږ جوړه شوې د دې ونۍ د ځوان فکر خپرونه چې په بلخ ولایت کې ثبت شوې وه. تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې موږ سره وئ، او تر بلې ونۍ تاسو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.